السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مای 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو دوا 19 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور هم درو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ همکار انیس اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د چمن او سپین بولدک ترمنس پولا نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده ل په خبر سره نستې په خټوکو پل سیمه کې د سکول بهر چاودنه شوې ده چې پکې دوه پولیس زخمیان شوې دي او په شام کې ل دمشق سره نستې یاغیانو د غي کورنیو ل سیمې بتل پل خړې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده په کویټ او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د پولې د بندېدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایثار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو څخه خلک خوندي ځایونو ته خپلې کډې وباسي بل پلو افغان حکومت پرون د پاکستاني چارواکو هغه ادارت کړه چې ګواکې د جمعې په ورځ په جګړه کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د اطلاعاتو رسنیو د مرکز مشر صدیق صدیقی پرون په دیړه مشال ویډیو ته وویل
ګواکې دوی 50 کاسه ورانه کیږي واکونو ته مرګ ژوبله اړولې دا کاملاً غلط ده موږ په کلک راته د 15 مې دوی هغه غیر قانوني او تخچانی چې په چمن ساحه کې درلود او هغه سیمو کې دوی نه سوال او د موږ امنیتي واکونو له خوا ممانعت شو یا دوی اول پر امنیتي واکونو باندې هم بدون کړی ول خو تابن موږ سره دې واکونو هم د دې بدون جواب ورکړي
د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ جګړه د جمعې په ورځ وروستو لاغې پیل شوه چې پاکستانی پوست په پولې په پرتو کلو کې سرشمیرنه کوله د افغان چارواکو په وینا پاکستانی پوست افغانستان خاورې ته داخل شوی وو خو پاکستان بیا وایي دوی په خپله سیمه کې وو چې افغان سرتیرو په حمله وکړه د قبایلی سیمو ستکونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا د یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت د پرواج اکټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغسبل شي د ستکونکو تنظیم مشر فرهاد علي په دیړه مشال ریډیو ته وویل
پاره جسمه نوجوانان دغه د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ دی پکې پکې کې زم شو موږ د جدید دور جسمه تقاضی دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو او کور روان اجلاس کې زمونږ کوم مطالبات تي هغه ونه منل شو موږ خپل پارلیمنتیرن پښاب باندې ټول یوت نوجوانان ولاړو او پر وډونو براوځو
بلخوا د خالی پاورس په اسلام آباد کې د پارلماني غړو یوې غونډې وروسته د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار بیرستر ظفر الله خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته 2300 ورکول کیږي د پاکستان پولیس وایي نن له پیښور سره نږدې په خټوکو پل سیمه کې د جنګو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي په پیښه کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې دوه کارکوونکي زخمیان شوي دي او پکې زده کوونکو ته زیان نه دی رسیدلی نوموړي زیاته کړه د پولیسو ګاډی روانو چې ور باندې په لاره کې خښ کړل شوي بم اچاودېدو محمد طاهر وایي د پیښې په ځای کې نور بارودي مواد هم موندل شوي وو چې وروستو ناکاره کړل شو د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې د خیبر جنسي چارواکي وايي پر ناوخته د حیدآباد په کارخانو سیمه کې د رومیالونو جوړولو په یوې کارخانه کې د زهرجن ګیس د خورېدو له کبله په کارخانه کې دننه او د کارخانې نه بهر په شاوخوا سیمو کې لسګونه کسان اغېزمن شوي دي د پیښور د حیدآباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لږ تر لږه 19 کسان د درملنې لپاره رسول شوي چې ډاکټران یې وضعیت له اندېښنې بهر بولي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي نوموړي ویل هغه تړونونه چې د یو لاس څخه بل لاس ته لویږي فساد ته زمینه برابروي خو د دغه ستونزې د هواري لپاره یوه پالیسي جوړه شوې چې په پلي کېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په نازیانو او چینو لسوالیو کې د بهرنیو سواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 1.5 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې چې بهرني سواکونه هوایي ملاتړ کوي، د نازیانو لسوالۍ د سپینې ژې په سیمه کې د هوایي برید له امله 2 وسلوال وژل شوي او د چینو لسوالۍ په باندر سیمه کې هم د هوایي بریدونو له امله 9 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام دولتي رسنۍ او د سارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د توافق په نتیجه کې له دمشق سره نږدې د یاغیانو د هغې په سلګونو کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي. د شام د بشري حقونو سار ډلې ویلي تمه ده چې نن به شاوخوا 1500 کسان بارسا سیمه پرېږدي او د خلکو د وتلو مرحلې به په راتلونکو اونیو کې کیږي. بارسا سیمه د دمشق په شمال ختیځ کې ده او هلته په تیرو میاشتو کې د یاغیانو د شام پوځیانو ترمنځ شدیدې نښتې هم شوي دي. د فرانس نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالی کاندیدی میرین لیپن ته په اسانه لماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به یې له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نوموړی د فرانس د تاریخ تر ټولو ځوان ولسمشر دی. د نږدې ټولو رایو له شمېرنې وروسته نن چارواکو ویل چې د 70 میلیونه اچول شوو رایو څخه ایمانویل مکرون څخه د پاسه 66 فیصد رایې خپلې کړې دي. او اخیری خبردار چې د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چیبوک د سکول اغو دوه تیا جنکو سره ملاقات کړي چې د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې په بند کې تر دریو کالونو تیرول وروسته پرون آزاد شوې. د محمدو بوهاري حکومت د بوکو حرام وسلوالي ډلې د سنو مشکوکو بندیانو په تبادله کې د غچینې آزادي کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابیا اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 30 پیسې او په 1.6 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او 6 پیسې او په 1.5 روپۍ او 80 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 12 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 12 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې او په 28 روپۍ او 3 پیسې. یو افغانۍ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم ها د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 غنټو کې به پېښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم 40، بنو کې هم یو کم سلویخ او 21، او په کوټه کې 22 او 14 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په څلورم ورځ هم تړل شوې ده. د کورمی ایجنسی پولیټیکل انتظامی له ځای مشرانو نه د امنیت په ټینګ ساتلو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
په دې علاقې کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکومت د ترخګر دي د غو مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپلو علاقو کې بدرګې مقرر کړو.
پرون په اسلام آباد کې د آل فاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي کړي.
چې موږ دې پکې پکې کې زم شو چې موږ تر ریواج یک بالکل چې نه ده پکار، موږ د جدید دور چې سمه تقاضي دي هغه سره خپل ځان ډب کول غواړو.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو او ریدلې مهیروي.
ادبی دنیا دا خیال وچ راتی کی دا یو بل زنانا را یو بل لیکوال را او دا تیرا بشرا بیگم چرن دا یو بل زنانا دا بیا پش پس پنزوستن کی چه دا دی کتاب چاک تو
دا مشال تر سنگو سر تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په څلورم ورځ هم تړل شوې ده. د لارې بندېدو دواړو غاړو ته خلک پریشانه کړي دي. بلخوا د پولې نږدې سیمو کې پراتو خلکو نورو سیمو ته هم کړي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د نشته ورسته او افغانستان ته چیرمه د چمن په سردی برخه کې وسم ویره خبره ده او 13 ورځ په زرګونو کسان د کلو څخه حکومت راستلی وو. ډیپټی کمشنر کل عبد الله قیصر خان په وینا چې دغه اغیزمن کسان لپاره په زاړه چمن کې یو کیمپ جوړ شوی دی چیرې چې د پی ڈی ایم له لوري د دوی سره مرستې پیل شوی دی. بلې خواته د پاکستان او افغانستان د سردی چارواکو یو غونډه و چمن ته چیرمه پر پوله وسوه. په غونډه کې د پاکستان لخوا برګیډیر ندیم سویل او د افغانستان له لوري کرنل محمد شریف په مشرتابه کې چارواکو ګډون درلود. په غونډه کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د پولې د ښکاره کولو لپاره به د نړیوال سیستم ګوګل تر څنګ د نقشو څخه دوی کار اخلي. د کلي لوکمان او کلي جانګیر په اړه به یو ګډ رپورټ ډېر ژر و اسلام آباد او کابل ته ولېږدوي. د دواړو هیوادو ترمنځ د پولې د نشان معلومولو کار به د نن څخه پیل شي چې تر دوو ورځو پورې به روان وي. هلته په چمن کې 13 ورځ د بلوچستان د سرحدي عسکرو مشر میجر جنرل ندیم احمد انجم خبریالانو ته وویل چې پر پولو پرتو کلو کې د سرشمیرنې څخه یوه میاشت مخه و افغان چارواکو ته اطلاع ورکول شوې وه چې دوی به په کلي لوکمان او کلي جانګیر کې سرشمیرنه کوي. کله چې د اپریل په 9 نیټه د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي و دغه کلي ته ورسېدل نو د افغان پولیسو لخوا په دغه کار کې د خنډ اچولو لړۍ پیل شوه. بلې خواته د بېلابېلو سیاسي ګوندو له لورې د جمعې د ورځې پېښې په کلکه سرغندنه سویدا. د اومن نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي په یو بیان کې ویلي دي چې بیل امنیت دواړه هیوادونه د ترقۍ په لور نسی تللی. په کار دی چې دواړه حکومتونه د صبر او زغم څخه کار واخلي ځکه چې د ناکارارۍ په صورت کې ګټه و نورو ته رسیږي. دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف مشر مولانا واسی پر حکومت غږ کړی دی چې نه یوازې دی د اغیزمنو کسانو سره مرستې وکړي بلکې داسې کامونه دې پورته کړي چې په راتلونکي دا ډول ناوړه پېښه رامنځته نشي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د ډزو په نتیجه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي وو. څوک چې د کوټې او چمن په روغتونونو کې بستر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، بلخوا افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو هغه اداره رد کړي چې ګواکې په چمن کې 50 افغان سرتیری وژل شوی دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرونو ویل چې دا ادعا ناسمه ده او یوازې دوه افغان سرتیری او دوه ملکیان وژل شوی دي. خو تر دې وړاندې د پاکستان یو لوړپوړي پوځي مقام پرون دا دعوه کړې وه چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې په وروستۍ جګړه کې 50 افغان سرتیری وژل شیو سل نور یې ټپیان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار صفی الله ستانک زیرا کوي.
د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیری وژلي د افغان مقاماتو لخوا په کلکه رد شوه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل یوازې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي، نه هغه شمېر کسان چې پاکستاني پوځیان ادعا کوي.
دغه ادعا چې دوی کړی چې ګواکې دوی 50 کسان وژل شوي او ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولی، دا کاملا غلط ده. موږ په کلکه ردو. د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطیانه چې په چمن صحه کې دلته او هغه سیمو کې دوی د نسول ولود مونږه مېتی ځواکونو لخوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې سرحدي ځواکونو چې موږ حالت لرو دوی هم بدون کړی ول کتابن موږ سرحدي ځواکونه هم د دې بدون جواب ورکړي. دوی د پاره هم ډېر تلفات اوختي خو خپل تلفات نه وای.
د صدیقي خبره اول ور پاکستانی ملیشو له اصول سرغړونه کړې وا او هغه سیمه ته داخل شوی و چې حق یې نه درلود. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته د جمعې پر ورځ رسله هغه وشو چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارات کړ چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخته کې 50 افغان سرتیری وژلي او سل نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوښ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د ور اوښتو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید د خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمیں افغانستان کی 4-5 پوسٹیں تباہ کرنا پڑی.
په دې خبرې نه يم خوښ چې موږ د افغانستان څلور 15 پوسټ ورانی کړی او افغان پوځیانو ته متلفات اړولی. هغوی پاکستان ته د نوتلو هڅه کوله. په هر صورت زهیل لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته اوري.
نقصان افغان لوگوں کو بہت زیادہ.
جنرال عامر ریاض دا هم ویلی چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورنډ کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د ډیورنډ په 2300 کیلومتري کرخه باندې تل د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړې شوي او لدی کرخې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي پرون ناوخته د حیات آباد انډسټریل سټیټ په یو کارخانه کې د زهرجنو ګیس د خورېدو له کبله لږ تر لږه 19 کسان روغتون ته رسول شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د ټیشو پیپر په کارخانه کې رامنځته شوې ده او زهرجن ګیس خوشه سیمو کې هم خپور شوی و او خلک یې متاثر کړي. ډاکټران وایي د اغېزمنو شوو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې دلته خوښه 19 متاثره شوي کسان راوړل شوي دي او د علاج نه پس پکې زیاتره بیرته خپل کورونو ته لیږل شوي دي او حالت یې د خطرې نه بهر دی. د جمرود شاکه سیمې یو تن عبدالواحد پردی د دغې پیښې په هکله مشال ریډیو ته وایي.
شو کم چې میوه دانه وا هغه وچا کړی او چې پچا باندې د بوی لګېدو په ځغه به وشا کېدو. ما د خپل کور دولت ماشومان او زنانه میک دا خراب شوی میل د سیل کړی شي دا ډېر نقصان دی. ته به موږ ته دومره تکلیف جوړ کړی چې سا د شپې سملو سر را پاسونو ټول مخم د ګردونو نه ډکې په بشته کپړو باندې ګرد پروت وي په بشترو ګرد وي په لوښو باندې ګرد وي روټې سره نه شو خوړی.
او د شاکه سیمې یو بل تن میاجان اپردی وویل
یاره دغه شان کارخانې خو په کار دي چې د علاقې نه ډېرې لرې وي ځکه چې کدا بار بار ته متاثر کېږي. کدا خلکو ته په ټیم باندې خلکو خبر شوي نه وای نو دغو خلکو ته ډېر غټ نقصان یا کچر سره د شپې دا کې خارج شوی وای نو دا خلکو خو ونه وای نو بیا وایي
د جمرود شاکه سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې د حیات آباد انډسټریل سټیټ کې د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو نه زهرجن مواد او لوګی راپورته کیږي چې د سیمې هوا یې ککړه کړې ده. دوی د حکومت غوښتنه کړې چې دغه کارخانې د کوم بل ځای ته یوړل شي. د خیبر انتظامی چارواکي او د پیښور پولیس وایي چې په حیات آباد انډسټریل سټیټ کې د ټیشو پیپر دغه کارخانه بند کړی ده او د دغه پیښې په لټنې پیل کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم له خیبر زو کورم ایجنسی ته چیرته چې پولیټیکل انتظامی لزایی مشرانو نه د امنیت د ټینګ ساتلو په مقصد د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اتوار په ورځ په دې اړه په سیمه کې یوه جرګه هم وشوه چې د حکومتي او پوځي چارواکو سربیره پکې د علي شیرزو، مسیزو او پاړه چمکنۍ مشرانو هم ګډون وکړ. په کورمه کې دغه جرګه له هغې وروسته وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پاړه چمکنۍ په پاتوکوټ سیمه کې د سورلو په یو بمی چاودنه وشوه چې پکې 14 عام وګړي وژل شول او 10 نور ټپیان شول. نور حال د طارق اورکسی ناورو.
د منځنی کور می یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال لډیو ته ویل په جرګه کې ځای مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. عبدالمالک ویل موږ ځای مشرانو ته دغه خبره وړاندې کړه چې لسیمې څخه غټه او غیر قانوني اسلحه د رغونډولو په صورت کې امن راتلی شي او تاسو له حکومت سره په دې کې مرسته وکړئ. انتظامی چارواکي زیاتوي ځای مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم زی او راضي په هغې نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام
په دې علاقے کې په امن او امان سلسله کې مساتاون وکړو او حکومت د ترخګر دي دغه مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپل علاقو کې بدرګه مقرره کو. او دین علاوه بل اهم خبره حکومت دا توقع ده تاسو په علاقو کې حکومت غټه اسلحه دي هکیور دي هغه تاسو مت حواله کو نو په دې باندې دا خبره وشولې.
د سادي سیمې یو مشر عبدالکریم عابد مشال لډیو توای موږ د سیمې امن لپاره هر قرباني ورکولو ته تیار یو.
څوره مشران دي یا سیاسي خال دي یا عوام دي اټول دا غوړي چې کورما د اصلي نه سپو شي. څو پرې د بدرګي خبره دي لکه اغا وشولا بدرګي والا کیسه نو دي کې بازو او کسانو ته څه تحفظاتي ان شاء الله اغه مو لګیا یو اغه تحفظات اغه مشرانو لري کوو. دیمانه مختلف قسم میټینګونه مو روان کړی دي ان شاء الله مو به ډیر زری وی نتیجې ته ورسیږو او مو اټول دي ته تیار یو چې دا کورما محفوظ شي.
د سیمې یو بل مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وای په سیمه کې امن په ډیره سخت راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
دولت
ځواک سره سره محکومان سره د قاعده امرسته وه تلسونه مو سره وچات بلکل مو د تخریبګار خلاف تاسو سره مکمل ولاړ دي. امن لپاره مو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي، بلکې دې کې ډېر مشران غریبان هغه مړه شوي دي، خلک دار بدار شوي. اوس خلک یو ځل بیا مدی د رڼا په سترګو ولې ده، بیا ایجوکیشن ښه ته راته روان دی، بوتلونه مو ابور شي، نو موږ بیا دا نه غواړو چې موږ خلاص یاست دوباره خراب شي.
واضح دي چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پړچم کني په پاتو کوټ سیمه کې د سوالو پر ګاډي پسې بامي چودنه شوې وه چې پکې دیارلس عام وګړي مړه او لس نور زخمیان شوي ول. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خپل سر اخیستې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پرون په اسلام آباد کې د الفاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات زر تر زر عملي کړي. دوی همدارا ځینې نورې غوښتنې هم وکړي چې تفصیل یې د احمد الله ناور.
الفاټا سټوډنټ فورم د اتوار په ماښام د اسلام آباد په پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې تابعا کړې وه چې پکې یې خپل لسنوکاتي ایجنډا وړاندې کړه. په ایجنډا کې له حکومت غوښتنه شوې وه چې د کومو اصلاحاتو منظوري وفاقي کابینې ورکړې وه په هغې تر اوسه څه پرمختګ شوی دی. د اف سی آر وروستو پرواج اک دې قبایل نه خطا کوي، بلکې 1903 آئین دې تر فاټا وغځوي. قبایلي سیمې دې په 15 کلو کې نه بلکې په فوري توګه په خیبر پختونخوا کې ضم کړي. د غونډې وروستو د الفاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل،
فاټا یوت کانفرنس د فاټا جسمه نوجوانان د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ د جدید دور جسمه تقاضی دي، هغه سره خپل ځان ډب کول غواړو، د حکومت نه مطالبه کول غواړو چې موږ د پوری تور باندې پکې پکې کې زم شو، او ګره روان اجلاس کې چې موږ کوم مطالبات تي هغه ونه منل شو. موږ خپل پارلیمنتیرن په شابه باندې ټول یوت نوجوانان ولاړ یو او پر وډونه براوځو او سټایک کول.
د فاټا ځنې پارلیماني غړو حکومت ته دړکه ورکړې چې د مئی تر شلمې نیټې د اصلاحاتو بیل د منځوري لپاره قامي اسمبلی ته وړاندې نکړی شو، نو د قبایلي اولس په مرسته اسلام آباد وتړي او هیڅ چاته به د اولس مشر او وزیر اعظم دفترونو په شمول په سیکرټریټ کې د کار کولو اجازه ورنکړي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې فاټا سټوډنټ فورم او پارلماني غړو د غوښتنو ملګرتیا کوي.
پی ټی آی په هر لیول باندې مو پرویز خټک چیف منسټر مو ته لاسونه کولاو کړي، روټې مو سره تقسیمو، هر یو شی سره تقسیمو، او ان شاء الله د یو ما یقین ده چې کوم اخلاص سره د پر ټول استعمال شو، خاص کر د فاټا یوت، نو ان شاء الله وخت لره نه ده چې فاټا او کی پی بی مرجر وشي او پاکستان کې بو امن ذریعہ ان شاء الله فاټا خلک ګرځي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډي ورستو خبري غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف ځانګړي سلاکار بیرستر ظفر الله وویل چې د وزیر اعظم حسدا چې د رواني میاشتې په 28 نیټه چې د بجټ غونډه کیږي تر هغه مخکې بعد قومي اسمبلی غونډه راو بلل شي او فاټا اصلاحات به ورته وړاندې کړی شي. د ال فاټا سیاسي اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومند وینا وا چې د اتحادیه دا یو پوائنٹ ایجنډا ده چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شي.
زمونږ ټول فاټا سیاسي اتحاد په دې بنیاد جوړ دی چې مونږه د خیبر پختونخوا کې مرچو او 73 آئین مونږ ته وغځيږي. چې کله د پاکستان دا ټول قانون راشي نو بیا به زمونږ مسله ختمه ده. بیا فاټا سیاسي اتحاد دغه یو نقطه باندې راغون شو او دغه دغه غوښتنه ده چې بل غوښتنه شته.
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 منېټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې منظور کړل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په سکولونو کې د استادانو حاضري باوري کولو لپاره جدي اقدامات پیل کړی دي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل، په ډیرو سکولونو کې استادان موجود نه وي چې دوی به یې اوس پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. د زیاتوي خلک خپل ماشومان په سکولونو کې شاملول غواړي، خو په سکولونو کې د استادانو نشتوالی په دې لار کې خنډونه اچوي. تفصیل د منور شان اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د گورنر په امر د قبایلی سیمو په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین روان دی، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی د دې ترڅنګ سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو کمپاین هم شروع کړي او وایي چې دوی وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو په کار دی چې په سکولونو کې ورته د زده کړو سلسله هم برابر کړل شي.
ستنی کال کې یو کمپین شروع شو، انرولمنٹ ڈرائیو شروع شو د سټوډنټس. بیا دې کال کې د گورنر صاحب په حکم باندې مونږ چې د تحصیل وایز او ویلیج وایز انرولمنٹ ڈرائیو شروع کړی دی. خو سټوډنټ ما په نارت وزیرستان کې د څومره وګرځېدم، ما دا اندازه ولګوله چې د خلکو تعلیم شوق شته، خلق تعلیم حاصل کول غواړي، بچی را سکول ته په زور راوستل غواړي او تعلیم به حاصل کول غواړي. خو ما چې کومه کمی وکړه هغه زمونږ چې کم ته مومار قوم وای اور د قوم بیسیکلی چې مونږ اسلام کې وای چې روحاني باپ چې ہوتا وای، اور روحاني باپ چې دی هغه بچی پریخی دی، هغه واپس نه راتلل غواړي، ټیچران به مونږ راولو.
کامران خان افریدی ویل چې په شمالي وزیرستان کې 3,413 خزینه او نارینه استادان دي. د د پوینا په دې کې د تیرې میاشتې تر اخره له 1,400 زیات استادان سکولونو ته نه حاضرېدل چې پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د استادانو د اتحادیې مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې کوم استادان د خپلو فرایضو پوره کولو کې غفلت کوي نو دوی یې ملګری نه دي.
دغه تا پولیټیکل ایجنټ کامران صاحب ته خدا فارین وایم، استاد یوه تنخواه اخلي موږ نمائندگی کوو کنه، خو د نمائندگی دا مطلب دا کنه چې استاد ډپټی نه کوي کنه، استاد به ډپټی کوي خو د حالات جایزه اخیستل هم ورسره پکار ده. آیا پولیټیکل ایجنټ د ما ذمہ دار دی چې آیا زما استاد ته څه مسائل شته څه نشته، هغې هغې ځای ته تاګ رسول یغې د جانی خطره مسله خو نه ده، هغې ته خو نور د استوګنې مسله خو نه ده، یغې ته د خوراک څښاک مسله خو نه ده. په کار خدا ده چې د یوه انسان د دغې حالات اول پوښتنه وشي، دغې نه بعد که استاد ډپټی نه کوي نو زه وایم چې دا استاد ظالم دی.
هلته کامران خان افریدی وایي د ځایي مشرانو جرګې یې جوړې کړي چې په خپلو سیمو کې د استادانو حاضري یقیني کولو او هغوی ته د ورپېښو مشکلاتو لرې کولو لپاره د حکومت سره مرستې وکړي. په دې حکله د یوې جرګې مشر ملک غلام وایي
چې کوم مشران په کین سکول کې دای ډپټی نه کو، دای ډپټی ته دری دي نه دې انشاءالله په میر هو پاردو زمونږ چې کوم ودې علاقې په کوم کوم کلی کې او مشران دي دغه د عوامې دا په دا به عوام باندې پاردو چې یو مشر زمونږ په علاقه کې سکول ته نه راځي، مونږ ته د دې نشاندۍ په کار دی چې پی ای سره مونږ په دې کې ملاتړ وکړي او پی ای ته مونږ ته دا خبره مشکل چې دا په مونږ پاردو لکه څرنګه چې په مونږ باندې لمونځ پاردی ولې چې زمونږ بچون چې بیا جاهل تر شي دی تعلیمي نه ورکو او بیا هم د وزیرستان یا د پټا بیا حالات وي لکه څرنګه چې اوس مونږ ته دغه ټوله وجه د تعلیم ده چې زمونږ تعلیم صحیح وای مونږ ته دغه پرابلم دا مسلې او دا پرشنی نه او دا د تیرریست نه مینه دا نه راتللی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په دغه سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره نه یوازې په سکولونو کې ټول سهولتونه د برابرولو هڅه کوي بلکې د خالي څوکیو لپاره به نوي استادان هم برتي کوي.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس د فرانس د نوي منتخب ولسمشر ایمانوئل مکرون له راتګ سره نه یوازې دا چې یورو لوړه شوې ده بلکې د دغه هیواد په اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو فیصلې سره پنګ اچونکو هم سړه سا اخیستې ده. مکرون به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې تېره ورځ یې د فرانس د ولسمشرۍ انتخابات په واضحه اکثریت سره وګټل. تفصیل په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي نن د ګل په ورځ یورو په تیرو شپږو میاشتو کې په لومړي ځل د ډالر او په یو کال کې په لومړي ځل د جاپاني ین نه له هغې وروسته لوړه شوه چې کله په فرانس کې منځلارې سیاستوال ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د مکرون بریا سرمایهکارو او یورپي هیوادونو ته یو ښه او آرامه وخت پر دې ورکه چې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو فیصلې په یورپ کې پنګه اچونکي له اندېښنو سره مخ کړي وو او اوس د مکرون ګټلو سره دا سیبیرې هم ختم شوې چې ګینې دغه هیواد به له اروپایي ټولنې نه اوزي او یا به د یورو کرنسۍ بدلولو سو فیصله وکړي. د فرانس نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالی کاندید مارین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې لا مضبوطوي. د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتګ سره په اروپایي هیوادونو کې هم د فرانس د انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې وې چې دغه اوس اخکاری کمې شوې دي. مکرون په دغو انتخاباتو کې د 68% رایو سره ډېره واضح بریا ترلاسه کړه او د هغه مخالفې کاندید مارین لیپن 40% رای ترلاسه کړې. د انتخاباتو وړاندې هم په شوو سرویګانو کې د مکرون خوښي د لیپن نه زیاته وه. رویټرز لیکي د مکرون د خپلې کامیابۍ وروسته د خپل انتخابی کمپین له مرکز اول د پردې خبر دی چې په فرانس کې د اروپایی ټولنې په اړه متضاد خبرشته او ډیر خلک د دنه مختلفې رای لري چې دی د هغوی ټولو د رایو هم احترام کوي خو زیاتوي دی به د یورپ او د اروپایانو ترمنځ رابطه زیاتوي دغه باور به پر ځای کوي او د هغو ټولو خلکو خبرې به هم اوري چې د دوی سره اختلافات لري د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون اویل د ماکرون کامیابی سرګندوي چې فرانسویان له اروپایي ټولنې سره پاتې کېدل غواړي او د خپل هیواد زاړه روایت پر خپل ځای ساتلو ته خوښ دي ماکرون د ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر دوو کالو د اقتصاد وزیر هم پاتې شوی دی هغه 39 کلن دی چې دا شانبه د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر شي اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي لاند خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پلان په څلورم ورځ هم تړل شوی دی په کوټه او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالانو ویلي چې د پولي د بندیدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولي په سر له پرتو سیمو څخه خلک خوندي ځایونو ته خپلې کړې وباسي د پاکستان پولیس وایي نن له پېښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جنکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي په پېښه کې راتراګلې مخنیوي ادارې دوه کارکوونکي زخمیان شوي دي او پکې زده کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا دې یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې په رواج ایکټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغسول شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتولو د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیز کړې ده ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې درېم کلنی کانفرنس ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي د شام دولتي رسنیو د سارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د توافق په نتیجه کې له دمس سره نږدې د یاغیانو او د هغوی په سلګونه کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي او د فرانس نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانویل ماکرون په پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملت پالی کاندید میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام مشالونو ته د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د کامی تاریخ او باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ته نوموړی مبارز سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو دا پروګرام تاسو لپاره شاهین بونیره جوړوي
ستړي مشه اوریدونکو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامی تاریخ او باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو په دغه اړه مو د مردان د عبدالولی خان په هنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي سیدہ بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې و زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې لاړې کم عمر وا چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک نه اثر اخستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قامی بیداری او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو
دا په کال 1922 کې په ګذر کاکا ته کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډیر ویس پیژل شاعر حکیم یا آزادګل کاکا خیل دا دغه په کور کې پیدا شوی و. نو دا شروع کې د دې لیکونه چې نو هغه د سین بیبي په نوم د دې رومبیل چې دی نو هغه چې کوم راغلی دی نو آزاد پښتون راغلی دی په کال 15 کې. بیا د هغې نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کومه رساله وه نو هغې کې به دا دې په نوم راتل سین بیبي. چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په طور باندې یو مضمون لیکي او په هغه مضمون کې داسې چې زمونږ خویندې چې مضمون را لېږي نو هغوی په کښې خپل نوم نه لیکي. کله په کښې لیکي چې یو خور، کله په کښې لیکي چې د چارسړې یو خور، کله په کښې لیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله په کښې نو دغه رنګې دغې دوران کښې به دې چې کوم مضمون را لېږو نو هغې کښې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کښې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نومونه واقف یې، نو چې په هغې کښې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کښې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم رالېږئ. نو بیا د څلوېښتم او د شپږ څلوېښتم په منځ کښې چې کوم پښتون رساله کښې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شاعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي نو هغه بیا په صحیح د بشرا بیګم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بیبي دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا صحیح ده بشرا بیګم چې دا یو بېله زنانه ده. نو بیا په شپږ پنځوستم کښې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کښې د ده تره یوسف کاکا خیل هغه په ړومبي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کښې چې دا سین بیبي چې وه نو دا هم صحیح ده بشرا بیګم ده او د کاکا صاحب ده او زما رویره ده.
د سید بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانیو نه خبر شو او بیا یې د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال په عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتګاری او سرخوش تحریک او بیا د هغې په ډېر جوبن کښې نو دا به د خپل نیکه سره په جلسو کښې تله او د اوو کالو په عمر کښې دی چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف چې کوم نفرت و د هغې هغه ټول تربیت دې شوی په هغه وخت کښې. نو همدا وجه ده چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کښې د خپل پلار نه او بیا د یو لطاف ګل صاحب د دوی یو استاذ و د ډاکټرو ډېر لوی پوهان سړی و کاکا خیل میاں لطاف ګل یقین بیا باقاعده تعلیم زده کړی ځکه په هغه وخت کښې خو نه سکول نه کالج نه داسې سیزونه چې هغې نه دوی دا زده کړی نو بیا د هغه نه هر څه زده کړي دي دا ټول کتابونه یې ویلي دي او بیا د 15 کښې د دې ړومبی لیک دا آزاد پښتون کښې د دې مضمون چاپ شوی دی او دغه رنګ کښې بیا دا سلسله شروع ده او دا بیا تر د 2024 اگست 2002 کښې دا بیبي میرمن وفات شوې ده کاکا صاحب کښې.
ډاکټر سویل خان وایي چې سیده بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1950 کې د زیری په نوم یو شعري مجموعه خپره شوې ده او درې شعري مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغې به د هغه وخت د قامی مجلو او ورځپاڼو لپاره لیکل کول چې پکې به یې د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپېښو ستونزو د خپل فکر څرګندونه کوله.
د 12 کالو په عمر کښې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شعریت بیل په 15 کښې چې کله دا په آزاد پښتون کښې چاپ شو د دې لیک چې دی نو د پښتنو جینکو په بېوسۍ او د هغوی په دغه ستونزو چې کومې هغوی سره مخ دي په هغې کښې بیا یو بل مضمون چاپ شو په 8 کښې نامراده جهاناره. دا نامراده جهاناره نوم یې دا یو افسانه دی لیکلې وه ډېره ښکلې شاهکاره افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جینکو په بېوسۍ باندې چې دوی په چاپیرچل کښې اوسېږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ورسره نشته هغه موقع ورسره نشته نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده. د دې چې کوم والد صاحب و که نه میا ازادګل کاکا خیل دا په خپله چې دی نو ډېر لوی صحافي و دی 15 کښې میا ازادګل چې دی نو د افغان اخبار به جاري کولو د نوخار نه او د هغې کښې دوه زیاتره داسې 70% پکښې اردو وه خو 30% په هغې کښې پښتو هم وه
نو دی اغي تیاری دل غبر دی پکور کی ارس نو دی ته پکور کی ارن خپل ملو شو چی دی دی اغي د لا تا د لیک دی کریټو دی ارت دی خبر نه خبر وا خو بیا د چ په و دې سم کې دی افغان اخبار بمبئی کې د دی یو لیک چاپ شوی دی د دی افغان د دی اعزازی مدیر هم پاتې شوی دی دغه زمانہ کې دا یو داسې اخبار او رساله کې د اولنی ځل باندې پکې د دی سیدہ بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول بیا پیښور نه چې کوم شاباز اخبار وته د پاغي کې د دې ډیر مضمونونه چاپ شوي دي شعرونه د هغه کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوي دي په یو سروختم کې باندې حرم یو باقاعده احتوار هر او پاغي کې د خویندو پانی دا په دې موضوع باندې د خپل افسانې لیکلي دي
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کول او دغه لپاره د خزو تعلیم ډیر مهم ګڼلو هغه غختل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکي او ټولنه د جهالت او غربت د تور تیرونه راو باسي ډاکټر سویل خان د سین بیبی د لیکونو پاړه صدا سوای
دی چې کوم کمال لیکنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چکم میسج ورکړ دینو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې او د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حق لا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسول دي زنانو ته مرمنو ته او عام وګړو نو دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې ټولې صوبې تعلیمي ریشو چرندا څلور فیصدي وه او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیده خان تا بیگم دا اولنې زنانه وه چې دې دا جرأت پیدا کړی دی بیا د دې بے مهم نوم چې دی ناری سیده بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب باره کې ډېر خپل لیکل لیکلي دي یدي کمالداري چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا دې غزل او نظم دواړو باندې ډېر خپل کار دی
سیده بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډېر سړی هم د زده کړو نه به برخي وو هغه ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله قومي مبارزه پر مخ وړله ډاکټر سویل خان د سیده بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي
ما وی چې زبر تاسو ته دی یو ډیر زبردست نظم دی دا وایي چې زموږ په ویرو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دې زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب د پاره پاسه دا د وخت د همت وګوره څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دي ستا جولې عزتمند د خوی لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن دا داسې زبردست دغه شاعری دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتاب کې د لوستلې ستا د عشق حرکونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بیلتون دي او له بدبخت خپل خواهش را پور اور شو د هوس غوند مې شپې په میګتون دي
اوردونکو د غواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه بعد باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
او اوس هم راځو 19 پروگرام د سولې پر لور ته د نن په پروگرام کې د امن پر راوستلو کې د کامی مشانو پر رول خبرې شوې دي دا پروگرام ستاسو لپاره بشیر غواخ جوړوي
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم
په پښتنو سیمو کې قومي مشران نه یوازې د خلکو ترمن د کشالو حلولو لپاره جرګي مرکې کوي، بلکې د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې هم خپل کردار ترسره کوي. نن په دغه دوو مسایلو غږیږو. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان سره نږدې پروت دی. دلته که څه هم خواوشا داسې ځایونه ډېر دي چې وسلوالو پکې مرکزونه درلودل او اوس یې هم خپل فعالیتونه جاري ساتلي، خو په خوست کې د ډېرو نورو ځایونو په نسبت امن ښه دی. د دې یوه لویه وجه هلته قومي تړونونه او د حکومت سره د خلکو مرسته کول ښودل کېږي. د خوست حاجی رسول محمد د تڼیو قوم مشر دی. نوموړی سره مې د سولې او امن په ټینګښت کې د قومي مشرانو د رول پر اهمیت مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې په خوست کې خلک په کومه طریقه د بې امنیو مخه نیسي.
تاسو پوهیږئ چې قومي جوړښتونه خصوصا په افغانستان کې د پېړیو پېړیو راپاتې دي، او دا جوړښتونه د هغوی مشرانو خپل رول لوبولی دی. د قومونو ترمنځ، د دولت او د قومونو ترمنځ ځان ستونزو د حال، حتی ملي ستونزې د جرګو لارې حل کړي دي. دا یو تاریخي هغه ده، مګر په دې وروستیو کې خصوصا د په دې شلو دیرشو کالو کې دا جوړښتونه کمزوري شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم شته دا جوړښتونه. که بیخي په خپل ځای نه دي پاتې، نو بیخي له منځه نه دي تللي، او رول خو هم اوس هم دا جوړښتونه لوبوي، لوبولی دی. د هغوی مشران هم دغه رول لوبولی دی چې د بعضو شخړو ستونزو حل د جرګو په واسطه او د دولت سره د همکاریو د امنیت په راوستلو کې چغه به لویه پکتیا یو د نومند توګه وښیو. لویه پکتیا کې قومي جوړښتونه اوس هم تقریبا اویا اتیا فیصده خپل هغه جوړښت او هغه خپل هغې ساتلی دی. نو هر وخت د دولت سره د جرګو له لارې او یا د نورو غونډو له لارې د امنیت په راوستو کې په ستونزو کې د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو په ارتباط قومي مشرانو علمای کرامو دغه رول لوبولی دی، او دا واقعي په بریالیتوب سره ترسره کړی دی.
نو حاجي صاحب، دغلته چې تاسو همکاري کوئ، دا په کم کم شکل باندې تاسو خورته اوس دا یو څه اشاره وکړله؟
پښتنو په سیمو کې که تاسو فکر وي خپل هغه لري یو قسم اصول لري، او اصول دا معنی چې یو تړون وکړي، هغه تړون بیا عملا پلی کوي. که چا د هغې نه سرغړونه وکړه، نه هغه د کور سوز نظر په هغه جرم یا په اصطلاح په نغه پورې اړه لري چې دا څومره باید نغه شي، آیا کورې وسوځي، آیا نغدې د نغه شي، یا بل هغه جزا دې ورکړی شي. یعنې په دې شکل یو نمونه به درته ووایم. کله شمالي وزیرستان خلک د پاکستان اردو هلته عملیات شروع کړل، دا خلک تقریبا اکثریت یې خوست سره کډه شول. تقریبا په حدود 15 کډو دغه خلک دلته راغلي دي. اوس هم دا 2.5 کاله کېږي چې دلته میشته. خلکو ډېر په ورین تندي د نماز غېږه خپل کوټې ورته خالي کړي چې دوی هلته اوسېږي. ولی یو تړون موږ هلته وکړو په ډېرو ځایونو کې سرګرمۍ بدۍ مړي سره شوي دي پخوا د پېړیو پېړیو. دا تړون یې وکړ چې د خلکو که مړ وي هم څوک به نظر نه اخلي، اته هغه بل سونده باندې ورته جوړوي. که دغې خلکو ته چا سونده جوړه کړی مړ هغه وکړي، بل داسې تارستو وکړو دومره نغه کور به سوځلی دومره شی.
په دې وروستیو کې لکه چې مخکې تاسو وویل، د قومي جوړښتونو ته مې یو څه زیان رسېدلی دی، ځینې قومي مشران هم وژل شوي دي. تاسو څه وایئ چې دا خلک هم د دې وجې نه وژل کېږي چې دوی د وسلوالو خلاف، د ترهګرو خلاف د حکومت سره مرسته کوي؟ که د دې تر شا تاسو څه وینئ، ولې دا خلک وژل کېږي، ولې په نښه کېږي؟
دا قومي جوړښتونه په دوه رقم هغه شول. یو خو په تنظیمونو باندې د قومونه که متوجه په دا مسلسل دغه هم یو متضرره کړل. مثلا کله ور به چې قومونه سره یوځای کېدل، بیا به هر یو مشر یا څوک چې کوم تنظیم پورې اړه لرلو هغې به یې خپل تنظیم ته دغه کش کوله. دغه هم لږ کمزوري کړل، خو بېرته بیا هم اوس هغه مسایل تقریبا دومره غلی دي، کمزوري شوي دي. بېرته د قومي جوړښتونو چې په ګټه کوشول بېرته یې بیا تقویه کړل. یو دویم دا موضوع د هغه مشران چې فرضاً په کوم منطقو کې وژل کېږي د مخالفینو طرفه، هغه په همدې اساس چې تاسو مثلا د دولت سره اړیکې لاره یا هغه سره کومه یا امنیت پر وسته کې یا داسې مسایل کې رول لري چې هغه دوی د خپل ځان لپاره په ګټه نه بولي، نو هغه مشر دې لپاره چې له منځه لاړ شي دغه لار به موږ ته خلاص شي او د قوم د ولس به نشته یو ځای کولی هغه دا رقم ته وژل کېږي. په دې پوهېږي مشران چې بیا هم بله لاره نشته، نو که خپل قربانۍ ته مالدین دې لپاره چې ولس به نه وي په دې مشکل کې د مشکل سره مخامخ، نو که زه قربان شوم د دغې ولس په مخکې دا به زما دپاره د یاد ده.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. قومي مشران په یو بل طریقه هم په سیمو کې د جګړو او تشدد مخنیوي کوي. دا تاریخي طریقه جرګه ده. قومي سپینګری د جرګو او خبرو اترو للارې په کلو کې د خلکو ترمنځ مسلې د مرکو او بحثونو للارې خلاصي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تا ویل
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو کنه راکمه پیسې چې تا خپل مچلګ نه کړو مړوک دا سی چې بس جرګه کومه فیصله وکړه هغه په دوړو فریقینو ته منزورې بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لون دی لکه مچلګه فرض کړه دواله کا شو هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په سمره داسه شاید لانجه ویلو سره نو هغه مچلګه کیګ دی ته لا ټوپک کی ټوپک کیګ دی دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګا دا کچا و نه منله
کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګا اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانب نا پختل کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي، دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر سیړونکي وایي چې د جرګي ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغه هم د همدغه سیمه اوسیدونکو وي. د سولې زولارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګي کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګي پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نوري ویني تویدو مخنیوی له څو لارې استعمال کی. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکی، دوهم دا چې کله کور پری دی او چیرته لري په بل وطن کې ژوند شروع کی، ایو بل ډیره لنجمنه لارې د سوري ورکول دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي خلک پر سوري زکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثر وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي هغه د رضا دپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل شي راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زوخه نه کوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پرېکړه او هغه بیانونه واورو، هغه کوم شی باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای وویني، د تنازع هغه ځای وویني، یا زمکه یا غری یا ونی، او بیا پر تپوسونه کوم چې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی، نو د هغه مطابق چې ډیرو کسان چې کمیل هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د پوسونه معنی چې یاره دا د پلان کې حق دی، نو بیا پ کېني فیصله خو په دې معنی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي. د هغو نه واک واخلي، د واک نه وروسته دې ملګري کېږي، دا مشران به هغه کې عالم دوه وي، نو بیا دې فیصله وکړي. ځکه چې بیا یې نه مني د هغې نه بیا د قوم یو خپل پروګرام دی، یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق. اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه چې یوې سیکار چې هغه مزده فیصله په کې مونږ کړې وه، دا واک اختیار یې را کړی دی. دا پکې اوس پکې خلکو کنه لکه تعلیم مقصد یې نن سبا الحمدلله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسه.
سرګي او ژوند ته یې ژوندو بم ته یې، سرګي او ژوند ته یې ژوندو بم ته یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت مت یې، زمینی کور زمون وطن مور زمون، زمینی کور زمون وطن مور زمون،
موسیقی.
زمنګ دا ټول مورې ستا دا دردونو کاروان تکور تکوري